تمنا نه سید سمی عباس دوستانو په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي او ری چې امریکایي پوځ وایي د باګرام له زندان څخه د یو شمیر بندیانو چې دوی یې خطرناک ګڼي د خوشي کېدل به د هغه تړونونو خلاف عمل وي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ مخکې شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې له قسیم سول عمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د ملي استخباراتو یو مشر وایي د تمنا لري چې ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. ګرجستان غواړي خپل دوه کنډکه پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ولسمشر باراک اوباما وایي د هر هغه شرکت په وړاندې به جدي اقدام وکړي چې له ایران سره په تجارتي معامله کې نړیوال بندیزونه تر پښو لاندې کوي. پورا خبرونه واوري. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیلن لري چې ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. جیمز کلاپر د امریکا د سنا د پوځي خدمات کمیټې ته په واشنگتن کې پرون وویل دی وایي زه په دې باور نه لرم چې کرزی به دا سند لاسلیک کړي. دا لومړی ځل دی چې یو جګپوړی امریکایي چارواکی په الین ډول دا خبره کوي چې د افغانستان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته زړه نه ښه کوي. امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړي څو د غیوات کې شاوخوا 10000 پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او د ترورستانو د ځپل لپاره وساتي. د افغانستان ولسمشر د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره امریکا ته یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. د افغانستان دولت غواړي چې نږدې 9 میلیونه ډالر د هرات په نړیوال هوایي ډګر ولګوي. په دې برخه کې په هرات کې پرون د افغانستان مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزارت له سکرټر جنرال د جنرال مایکل والنسس سره د اوږدمهال پورې یو تړون لاسلیک کړ. مایکل والنسس خبر اعلان ته ویل چې دا پروژه یوازې هرات نه ټول افغانستان ته اهمیت لري.
دا یو اوږدمهال پور دی، شرایط یې ډېر ښه دي. د افغانستان دولت د هرات د هوایي ډګر له پراختیا سره دلچسپي لري او دا یوازې د هرات په ګټه نه دی، دا د ټول افغانستان په ګټه دی. موږ ډېر خوشاله یو چې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوو او هوایي ډګر د ټول هیواد د پرمختګ لپاره مهمه وسیله ده.
د هرات د هوایي ډګر د نوې پروژې عملی کار به تر څلور میاشتو پورې پیل سي. د چارواکو په وینا د دې پروژې له بشپړېدو سره به له دې هوایي ډګره نړیوالې الوتنې زیاتې سي. د هرات له هوایي ډګر څخه نږدې درې میاشتې مخکې نوې ډیلي ته الوتنې پیل سوې. په ننګرهار کې د افغان ټلیکام د شرکت له لوري د 3G انټرنیټي خدمات پیل سول. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت اداري مرستیال عبدالوهاب سعادت د دې خدماتو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې شرکت عمومي فعالیتونه په دې کې نغښتې دي چې د موبایل طریقه د انټرنیټ د سهولتونو د برابرولو لپاره زموږ هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. د دې د سراب شرکت ټول لګښت د دې شبکې د 50 ملیون ډالر ده او دا 50 ملیون ډالر د افغان ټلیکام شرکت لخوا برابرېږي.
د افغان ټلیکام شرکت د سلام په نوم سیم کارت د فبروري په 4 د ولسمشر حامد کرزی له لوري په کابل کې پرانستل سو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هیله لري چې له دغو انټرنیټي اسانتیاو به د شپږ میاشتو په ترڅ کې د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک برخمن سي. ټاکل سوی دی چې په افغانستان کې د ګرجستان دوه کنډک پوځیان وروسته تر دې پاتې سي چې نور نړیوال ځواکونه له دغه هیواده وځي. د ګرجستان ولسمشر ګورګي مارکو لاشفیلی پرون په مرکز تبلیسي کې خبر اعلان ته وویل چې ګرجستان په دې ډول خپله هغه ژمنه ترسره کوي چې د نړیوال امنیت په برخه کې کړې ده. د ګرجستان ولسمشر دا خبر هم وکړه چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې روان کال له افغانستانه د بهرني ځواکونو په وتلو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې اوس د ګرجستان شاوخوا 1500 پوځیان دېره دي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې بندیزونه ته پاملرنه ونه کړي نو حکومت به د هغوی پر ضد اقدام وکړي. باراک اوباما پرون په واشنگتن کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان سره په ګډې خبرې غونډې کې څرګنده کړه چې متحده ایالاتونه به پر هر هغه شرکت چې له ایران سره د تړونونو په اړه خبرې کوي لکه کاڼي ورېژي. ایران د نومبر په میاشت کې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې خپل اټومي فعالیتونه به د دې په بدل کې راکم کړي چې بندیزونه پرې اسانه شي. د فرانسې د سوداګرۍ وډله تیرونی ایران ته تللې و چې لاغه وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د اوباما د پرونی خبرو په څیر بیان ورکړی و. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي په ژنیوا کې خبر اعلان ته ویل د سوریه د سولې په وروستیو خبرو کې ډېر لږ پرمختګ سوی دی. لختر ابراهیمي ویل د سه شنبې د ورځې خبرې داسې سختې وې لکه د تېرې میاشتې د لومړۍ اونۍ خبرې. د سوریه د حکومت او اپوزیسیون استازو پرون سره مخامخ غونډه وکړه. د اپوزیسیون ویاند لوی صافي ویل د حکومت استازو ټینګار کوي چې خبرې باید د تروریزم د درېدو لپاره وسي. حکومت ټولو یاغي ډلو ته تروریستان وایي. لخدر ابراهیم له ټولو خوا وغوښتل چې له سوریه سره مرسته وکړي څو د سوریه خلک له دغه مصیبته چې دای دریم کال دی را بهر سي. بل لورته د جنیوا په خبرو کې چې پر یو څو ټکو موافقه سوې ده په هغو کې یو هم د هومس له شره د ملکیانو راایستل دي، خو دغه هڅې د سه شنبې په ورځ د دې لپاره ځندنې سوې چې د ښار ته د موټرانو د تګ لپاره پر لارو پراته خنډونه لرې سي. د اروپا د پراختیایي چارو کمشنر سټیفن فویل په کیف کې د اوکراین د حکومت د اپوزیسیون له مشرانو سره کتنه وکړه. فویل په اوکراین کې د روان سیاسي بحران د حل په هدف تېره ورځ د غیوا ته ورسید. د اوکراین سیاسي بحران وروسته تر هغې پیل سو چې ولسمشر ویکتور یانکوویچ له اروپایي ټولنې سره مهم سیاسي او اقتصادي موافقه لاسلیک نه کړه. په همدې حال کې د اوکراین د حکومت یو مخالف ویتالی کلیچکو د مناظرې لپاره د ولسمشر یانکوویچ پیشنهاد رد کړی دی. نوموړی ویلي که د وخت نه مخکې انتخاباتو لپاره د اپوزیسیون غوښتنه ومنل سي نو دی چمتو دی چې ولسمشر سره مناظره وکړي. په اوکراین کې په 2015 کال کې انتخابات کیدونکي دي. او رستی خبرم ده چې د ترکمنستان دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر د پخواني جمهور رئیس د مور په نوم جایزه لغوه کړه. یو حکومت پلو ویب سایت پرون خبر ورکړ چې ولسمشر قربانګولی بردی محمدوف یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني ولسمشر سفر مراد نیازوف د مور قربان سلطان په نوم جایزه لري سو. دا جایزه په ترکمنستان کې هغو میندو ته ورکول کېده چې په ساينس، کلتور، ادبیاتو او یا هم په سپورت کې باید څه مهم لاسته راوړنه درلوده. بردی محمدوف په بل فرمان کې د ښځې د اروا په نوم یو جایزه تعین کړه چې د قربان سلطان د جایزې پر ځای به تر دې وروسته ښځو ته ورکول کېږي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سول عمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په افغانستان کې د امریکا پوځوي د باګرام له زندان څخه د یو شمیر بندیانو خوشي کېدل د هغه تړونونو خلاف عمل دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ شوی دی. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان حکومت د کورنیو بې سه شو کډوالو د ستونزو د حل د هواري په هدف یو ملي پالیسي اعلان کړه، خو بې سه شوي خلک وایي چې پالیسي باید عملی شي.
نن هغه کتاب جوړ شوی، خو ولې په دغه کتاب ته جامه واچوي وس عملی کی؟ یو حکومت د ریاست ماجرین دی، باید دې عملی کی.
دا ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په باب د کاندیدانو د کمپاین په اړه رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوریدل شي، او د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې د بګرام له زندانه د یو شمیر بندیانو خوشي کېدل د هغو تړونونو خلاف عمل دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ شوی دی. افغان حکومت بیا څرګندوي چې د بګرام له زندانه به ډېر شر په لسګونو کسان خوشي کړي، او په دې برخه کې د امریکایي ځواکونو انتقاد دوی حیران کړی دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
امریکایي ځواکونو په یو بیان کې وویل چې دوی خبر شوي دي چې د اته اتیا زندانی شویو خطرناکو کسانو له ډلې څخه افغان حکومت 15 خوشي کوي. رویټرز سره یو افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې دا کسان به په څو ورځو کې خوشي شي، خو همدغه خبري اژانس د یو امریکایي مسول په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي چې دا کسان به ډېر ژر له بنده آزاد شي. امریکایي ځواکونه وایي چې دغه 15 بندیان د امریکا او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ژوند ته خطر پېښولی شي. امریکایي ځواکونه دا مني چې دغه بندیان د افغانستان د قانون سره سم محاکمه شي او د هغوی دوسیې په شفاف ډول وڅېړل شي، خو د دوی په وینا د دې کسانو دوسیې دقیقې نه دي څېړل شوي. بل لور ته د بګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړلو د کمیټې یو غړی عبدالشکور دا درس وایي چې دوی بیا بیا دوسیې څېړلې دي.
د افغانستان لوی څانوالي د مجرب څانوالانو د خوا دغه دوسیې بیا وکتل شوي، خو بیا هم د 15 کسانو برخلیک داسې وټاکل شو چې د دوی د سلب آزادی مرحله باید ختم سی او د الزام دلایل او جرمی مدارک نسته. نو زنه په پویږم چې د ایساف کوتنه څه وخت قناعت کوي.
امریکایي ځواکونو ازادي راډیو ته پر استولې خبر پڼه کې څرګنده کړې ده چې دوی د افغانستان له امنیتي او قضایي ادارو سره د دغو بندیانو په اړه اطلاعات شریک کړي دي، خو افغان حکومت د هغوی دوسیې دقیقې نه دي څېړلې. دا درس دا خبره نه مني او وایي
دوی وایي چې د منفجره موادو اجزاوي یا منفجره مواد چې هغه کلورایډ دی، آر دی ایکس دی، تی ان تی ده او داسې نور، دا د بعضو کسانو په کالیو کې مثبت ارزیابي شوي دي. زما ارزو دا دی چې د افغانستان په شرایطو کښې چې کاملا بارود د آسمانه اوري او بارود د ځمکې پر مخ پراته دي، شپږ دېرش کاله جنګ مې شاته ایښی دی، دا نور هغه دلیل نه شي کېدای.
امریکایي ځواکونه تور پورې کوي چې د بګرام د 15 زندانیانو خوشي کېدل د هغو تړونونو برخلاف عمل دی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په بیان کې دا خبره هم لیکل شوې ده چې د دغو بندیانو خوشي کول په افغانستان کې د قانون له حاکمیت څخه په شا تګ دی، او پخوا هم یو شمېر کسان خوشي شوي وو چې بیا هغوی د جګړې ډګر ته ستانه شول.
نحمد شیبر په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي د بګرام له زندانه د یو شمېر بندیانو خوشي کېدل د هغو موافقو خلاف کار دی چې د کابل او واشنګټن ترمنځ شوي دي.
که غواړی داده شئی چه د جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده؟
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید می تواند آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چه کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلیشی،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
دا ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 نه تر 6 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو آوری. افغان حکومت د کورنیو بیزه شو کډوالو د ستونزو د حواری په هدف یو ملی پالیسی اعلان کړه. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي د دې پالیسۍ په عملي کېدو سره به د کورنیو کډوالو ستونزو ته دایمي حل لاره پیدا شي. په افغانستان کې د یو نامه مسؤولانو هم ژمنه وکړه چې د دې پالیسۍ په عملي کېدو به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. کورنی بیزه شوي کډوال د دې پالیسۍ هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې په ښه توګه عملي کړي. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ډاډ څرګند کړ چې که دغه پالیسی په سمه توګه عملي شي، 15 کاله وروسته به په افغانستان کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال پاتن نه شي. جماهر انوري وویل چې په دې پالیسی باندې د 2012 کال له جولای میاشتې کار پیل شوی او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د هرې ادارې مسؤلیت پکې مشخص شوی. ښاغلي انوري د سه شنبې په ورځ د دې پالیسی د معرفي کېدو په غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د دې پالیسی په عملي کېدو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
در این پالیسی در ارتباط بر نحوه اقدامات برای جلوگیری،
په دې پالیسی کې د کډوالۍ د مخنیوي اقدامات مشخص شوي، د مرستو او بشري حقوقو په تامین او اصلي ځایونو ته د کډوالو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. په دې پالیسۍ کې د کډوالۍ د دایمي حل لارې لارښوونه هم شوي. زه د کډوالو د وزیر په توګه ژمنه کوم چې که په دې پالیسۍ عمل وشي، تر 15 کلونو پورې به کورنۍ بې ځایه شوي کډوال پاتې نه شي.
په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 1,13,000 کورنۍ بې ځایه شوي کډوال موجود دي چې ځینې یې تر سختو شرایطو لاندې شپې ورځې تېروي. د کډوالو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې او نورو مرسته کوونکو ادارو څخه وغوښتل چې د دې پالیسۍ په عملي کېدو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک بودین دا پالیسي د کډوالۍ د پای ته رسېدو لپاره د حکومت پیاوړې اراده وبلله او ژمنه یې وکړه چې له عملي کېدو سره به یې مرسته کوي.
دا د هغو ژمنو د عملي کېدو یو پیاوړې اشاره ده چې غواړي بې ځایه کېدل پای ته ورسوي. د دې پالیسۍ د عملي کېدو چلنجونه دوامدارو ژمنو او سیاسي ارادو ته اړتیا لري. زه یو ځل بیا ژمنه کوم چې ملګری ملتونه به خپل مرستې زیاتې کړي ترڅو تاسو د اهداف تر لاسه کړئ.
مارک بودین زیاته کړه د دې پالیسۍ په عملي کېدو کې باید د کډوالو نظرونه هم وپوښتل شي او د هغوی د نظریاتو په اساس اقدامات وشي. کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دا پالیسي د خپلو ستونزو د هواري لپاره ګټوره بولي، خو له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې باید عملي کېدو ته یې هڅه وکړي.
نن هغه کتاب جوړ شوی، خو به دغه کتاب ته جامه واچوي. اوس عملي کې یو حکومت د ریاست مهاجرین دی، باید دې عملي کې مونږ ته د سرپناه را کړي، وروره مونږ ته د مکتب را کړي چې زه داسې بې سواد یم، باید زما اولاد نه وي، باید زما لور داسې نه وي، او مونږ ته د ځای نه را کړي، مونږ د دې احتیاجۍ نه خلاص کړي.
نوم مې عبدالبشیر. خلک د اوبو مشکل لري، خلک د کور د جوړولو مشکل لري، د یو طرف څخه تاوتریخوالی دی، د بل طرف څخه وچکلي ده، بیکاري ده.
په افغانستان کې د کورنۍ کډوالۍ عوامل تر ډیره ناامني، بیکاري او طبیعي آفتونه دي. د څېړونکو په باور تر څو چې د هیواد امنیتي وضع د ډاډ وړ او خلکو ته کاري زمینې برابرې نه شي، د کډوالۍ پای ته رسول به له امکانه لري وي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو اورئ. نوریاس نوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د ورسېو تحولاتو په باب د زینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپانې په کابل کې د ورستۍ چاودنې په اړه چې مسؤلیت حزب اسلامي په غاړه اخیستی یو مطلب خبر کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې د ورستیو اکثرو حملو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی، دا ځل بلې ډلې حزب اسلامي چې مشري یې د ګلبدین حکمتیار په غاړه ده، د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي د دغې ډلې لخوا په کابل کې چې ډېر غړي په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کوي، زیاتې پیچلې حملې نه کیږي. خو د ورسپانې په وینا د دې ډلې یوه نظامي څانګه تر اوسه پر بهرنیو ځواکونو حملې ترسره کوي. ورسپانې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو له قوله لیکلي چې وایي په دغه حمله کې دوه قراردادیان چې د ائتلافي ځواکونو لپاره یې کار کاوه وژل شوي، او یوه افغان چارواکي هم د اوو افغانانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د وال سټریټ جرنال په وینا حزب اسلامي د کرزي له حکومت سره د سولې خبرې هم مخته وړي دي. ورسپانه لیکي د کرزي د دفتر رئیس کریم خرم او څو والیان په خوا په حزب اسلامي پورې تړلي وو، او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید قطب الدین هلال هم د دې ډلې غړی دی. بریتانوي ګارډین ورسپانې اروپایي اتحادیې هغه قانون غندلی چې په افغانستان کې د زیانمنو ښځو خوله چپوي. د ګارډین په وینا که ولسمشر کرزي دغه قانون رد نه کړي، په راتلونکو 15 ورځو کې به عملي بڼه غوره کړي. ګارډین وړاندې لیکي د جزا دغه قانون اجازه نه ورکوي چې خپل خپلوان یو د بل په وړاندې شاهدي ورکړي، چې په نتیجه کې عدلي نظام له دې لري ساتي چې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبري ودونو او ماشومانو سره د ناوړه چلند قربانیانو ته لاسرسی ولري. ګارډین د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست د مشر کاترین آشتن له قوله لیکلي چې وایي دا ډېره اندېښمنه ده چې دغه نوی قانون به د کورنۍ تاوتریخوالي او له ماشومانو سره د ناوړه سلوک عدلي تعقیب محدود کړي. آشتن ویلي دغه قانون به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ماشومانو د مشروع او پر ځای هڅو په برخه کې جدي پشاتګ وي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د جزایی اجراءاتو په قانون کې د وروستیو تغییراتو غندنه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د قانون د دې مسودې په وړاندې له خپل صلاحیت د کار اخیستلو لپاره 15 ورځې وخت لري، او کې ویټو نه کړي په قانون بدلیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن ویل دا ډېره اندېښنه لري چې داسې نوی قانون به په افغانستان کې د هغو کسانو د محاکمې امکان ډېر محدود کړي چې ښځې د کورنۍ تشدد قرباني کوي او د کوچنیانو پر وړاندې هم زور زیاتی کوي. اروپایي اتحادیې ویلي د افغانستان د جزایي اجراءاتو په قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز د هغو ښځو غږ غلی کوي چې ظالم او چې ظلم او تشدد ورسره کیږي، او ټینګار کوي چې د دې قانون نافذېدل به په افغانستان کې یو شاته تګ وي. میرمن آشتن پر ولسمشر حامد کرزی غږ کړی چې د قانون د مساویدې د 6ª ماده اصلاح کړي څو د دې مادې د غلط تعبیر مخنیوی وشي. د پر افغان حکومت هم ټینګار وکړ چې د بشري حقونو درناوي ته خپل تعهد څرګند کړي، او واضح کړي چې د هڅې د نړیوالو بشري نورمونو سره مطابقت لري. بشري فعالان وایي د قانون دا مساویده یوازې 15 ورځې وخت لري، او کچېرې ولسمشر تعدیلاتو پر ضد اقدام ونه کړي په قانون بدلیږي. د دې مساویدې د جنۍ څېړنې په برخه کې د راغلو تعدیلاتو پر اساس د کورنۍ غړي د یو بل پر ضد شاهدي نشي ورکولی او دا د هغو ښځو حق تر پښو لاندې کولی شي چې د کورنۍ تشدد او جبري ودونو قرباني کیږي او یا په ماشومتوب کې ورسره تشدد کیږي. د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا د سه شنبې په ورځ د جمهور ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په وخت کې عبدالله عبدالله له حکومت نه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې بے طرف پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي تېره ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ او وویل چې هیڅ چاته به په دې انتخاباتو کې د مداخلې اجازه ورنه کړي. د جمیلې ظریف په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په لسمه ورځ د افغانستان د قومونو د پیوستون یوې شورا د جمهوری ریاست له کاندید ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا د سه شنبې په ورځ د جمهوری ریاست لپاره د عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړ. د دې شورا مشر غازی نوستنی په دې غونډه کې وویل چې د دوی شورا په انتخاباتو کې له داسې یو کس ملاتړ کوي چې د جمهوری ریاست لپاره وړ کس وي او تبعیض ونه لري. نوستنه وای چې د افغانستان د قومونو د پیوستون شورا په 2004 میلادي کال کې جوړه شوې او اکثره غړي یې د جنوبي ولایتونو دي. تر دې مخکې د ملي تعهد په نوم یو سازمان د جمهوری ریاست لپاره د کاندید هدایت امین ارسلا او د فکر او عمل جرګې د ډاکټر اشرف غنی احمد زیل کاندیداتوري ملاتړ اعلان کړ. بلخوا د جمهوری ریاست لپاره کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په دې غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي او د کوم ځانګړي کاندید په ګټه یا تاوان کار ونه کړي.
دا د اول د افغانستان د حکومت وظیفه ده په ټول ټاکنې کې بې طرف پاتې شي. د لوړ پوړو چارواکو څخه نیولې تر ټیټ پوړي کارمندان پورې باید د دولتي وسایلو نه د یو نومان په ګټه یا پر ضد استفاده ونه کړي. باید چې موږ هر قدم چې اخلو هغه قدم د پرمختګ یو نمونه وي، نه دا چې د شاتګ یو نمونه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي د وزیرانو شورا د دوشنبې ورځې په غونډه کې ټولو دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه والیانو او وزیرانو ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو نه د کوم کاندید په ګټه کار ونه اخلي. ولسمشر کرزي همدارز وویل چې د هیڅ کاندید ملاتړ کوونکي باید دا غلط معلومات چاته ورنه کړي چې ګواکې دا یې د کاندید ملاتړ کوي.
که غواړی ډاډه شئ چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید میتواند آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی راوستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظره په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
دا ملی مناظری پراتلونکې شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 نه تر 6 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، په پکتیا، پکتیکا او شاوخوا سیمو کې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه دوام لري. همدا شیبه زمونږ همکار داود تپان را سره له سیمې د تلیفون په اړیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. په لویه پکتیا کې د کمپاینونو لړۍ څنګه روانه ده؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه ستا اشاره ورته وکړه، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د کمپاینونو لړۍ روانه ده. په خوست کې د خوست نه پیل کوو. خوست کې د کمپاینونو لړۍ تیزه ده. غلط کاندیدان ډېر کوشش کوي، ځکه د هوا حالات دې ته مساعد دي چې هلته کاندیدان دی ولسمشری کاندیدان خپل انتخاباتي منډې ترډې تیزی کی په پکتیکا کې هم او پکتیا کې هم انتخاباتي منډې ترډې هغه ډول لکه په نور ولایتونو سیمو کې چې دي ندی رواني یوازې په پکتیا کې تر اوسه پورې دوه درې دفترونه ښه اخلاص شوي دي ولسمشری د نوماندانو او نور دفترونه داسې ښکاره نه دي پال شوي. ډېر خلک چې اوس ګوري هغه تلویزیوني مناظرې دي یا راډیوي مناظرې چې خلک له همدې طریقه د کاندیدانو په پلان او طرحو خبرېږي.
تپان صاحب د خلکو لیوالتیا ته په پام سره یا دا چې دوی څومره لیوالې دي چې د کاندیدانو له پروګرامونو خبر شي، تاسې ویلې چې دوی مناظرې ګوري، آیا داسې اټکل کیږي چې په لویه پکتیا کې به په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د تیرو انتخاباتو په مقایسه زیات وي؟
او د پکتیا کې د لیدل سوي دی او لیدل کیږي او خلک عامه په هوای ډیر سوي دی او خلک د تلیوال دي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خلک له جنگ ستړي سوي دی، وایي وازنې لارې سي هیواد ته بدلون راوستل شي هغه په انتخاباتو کې پراخ ګډون دی. او په پکتیا کې سي څومره خلک لیدل کیږي، ځوانان سي لیدل کیږي، هغه په دې کوشش کې دي چې د انتخابات د کاندیدانو سره مستقیم یا غیر مستقیم یا د یو له کسانو سره پر ابيته کې سي او د یو دي پر کار وکي. اول یو شکایت خلک یا غدا ده چې دوی کاندیدان په مرکز ډیر فوکس لري، ولسوالیو یا ولایتونو ته رسیدګی نشي کولای.
د امنیتی وضعیت په اړه ته څه ډاډ ده؟ په ځینې سیمو کې ویل کیږي چې پولیس او دغه راس محلي پولیس او امنیتی ځواکونه پلانونه لري چې د رایو مرکزونه خوندي کړي. ځینې رپورټونه مخکې رسیدلي چې لسګونه مرکزونه په پکتیکا کې د امنیتی ستونزو غواښونه سره مخامخ دي، د تامینولو لپاره څه روان دي؟
په خو هم داسې ویل کېدل چې په پکتیا او پکتیکا کې به ځینې سایټونه وتړل سي، ولې بېرته امنیتي ارګانونو خبر ورک چې دوی تر نهایي هغه سیمې چې تر لوړ تهدید لاندې دي د هغوی د امنیت لپاره وړ ګامونه اخیستي دي او انشاءالله په راتلونکي انتخاباتو کې به دغه سایټونه ټول خلاص وي او د دوی په خبره خلاص به وي او دوی به لا هم د خلکو د رایې کارونې په ورځ د خلکو لپاره امنیتي سهولتونه زیات کړي.
د خوځو مسأله په خاص توګه په د افغانستان په جنوب بیا د خو پکتیا پکتیکا او خوست دي زینو کې د خوځو ګډون په انتخاباتو کې ډیر تد دی همیشه، او که څه هم چې د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه کوي خو کلتوري ستونزې او نور مسایل دي چې د دې مخه نیولې. دا ځل څه توقعات دي د خلکو لیوالتیا ته په پام سره؟
د ښځو په اړه داسې ووایو چې موږ چې څومره معلومات اخیستي یا رپورټونه مو ترلاسه کړي دي، د ټاکنو کمیسیون کارکوونکي وایي چې په 21% ښځو په پکتیا کې د رایې کارتونه ترلاسه کړي. نو له همدې فیصدي نه معلومیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړاندې کړي چې په پکتیا کې اوس هغه ډول کلتوري محدودیتونه نشته څوک د ښځینه ته کارت وانخلي. سمه ده په ځینو ساحو کې به مشکلات وي، ولې په خاص ډول د سیسکاره ستونزه نشته. تقریبا 20-30% پورې ښځو لپاره د رایې کارتونه ورکړل شوي دي.
او یو بل خبر تپان صاحب، چې د امنیتی ادارو یا د حکومتي ادارو د لاسوهنې موضوع د څنګه خلک ګوري؟ ځکه چې ولسمشر حامد کرزي خو ژمنه کړې ده چې له دولتي امکاناتو به کاندیدان یا د هغې ملاتړي استفاده نه کوي. په لویه پکتیا کې په دې اړه څه ویل کیږي؟
تر اوسه پورې په لویه پکتیا کې داسې خاص نه دي لیدل شوي چې دولتي چارواکي دي د خپل موقف نه دي کوم کاندید په ګټه استفاده وکړي. ولې هغه کسان چې له مرکزي ادارې سره مستقیما په رابطه کې یا د ولایتي ادارو پر راس کې خلک دي، هغوی غونډې کوي. نو ځینې په ټلویزیونونو هم لیدل شوي دي، په راډیوګانو کې هم خبرې اورېدل شوي دي، ولې مستقیما پولیسو یا اردو داسې خاص ګام نه دی اخیستی او نه یې څلیدل شوي دي. او د کارپوهانو په نظر که ووایو، هغوی وایي که چېرته په پکتیا کې داسې کار وشي ښایي دغه انتخابات له ستونزو سره مخ کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په پکتیا پکتیکا او شاوخوا سیمو کې د انتخاباتي کمپاینونو د څرنګوالي په اړه مو زموږ د همکار داود تپان څرګندونې واورېدلې.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو.com.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبو بچو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د لوبل میدان ورزشي خبرونه او ازادي او اوریدونکو اوري. خو اوس اتنیمه بجې کېدونکې دي له قسیم سولمل څخه د مهم خبرونو لنډي زورو.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیله نه لري چې ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. جیمز کلاپر دغه څرګندونې د امریکا د سنا د پوځي خدمت کمیټې ته پرون په واشنگټن کې وکړې. د افغانستان دولت غواړي چې نږدې 9 میلیونه ډالر د هرات په نړیوال هوایي ډګر ولګوي. په دې برخه کې پرون د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال او د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر ترمنځ د اوږدمهاله پورې تړون لاسلیک شو. په ننګرهار کې د افغان ټلکام د شرکت له لوري د 3G انټرنیټي خدمات پیل شول. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ګرجستان دوه کنډکه پوځیان وروسته تر دې پاتې سي چې نور نړیوال ځواکونه له دغه هیواده وځي. په افغانستان کې اوس د ګرجستان شاوخوا 1.5 زره پوځیان سته. د امریکا ولسمشر شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې بندیزونه ته پاملرنه وکړي، کنه نو حکومت به د هغوی پر ضد اقدام وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځنګړي استازي په جنیوا کې خبري اعلان تو ویل د سوریه د سولې په وروستۍ خبرې کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او د اروپا د پراختیايي چارو کمشنر سټیفن فویل په کیف کې د اوکراین د حکومت د اپوزیشن له مشرانو سره کتنه وکړه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنوریدونکو په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د رواني اونۍ په سر کې عربي متحده اماراتو ته تللی څو هلته د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا به هم ووري چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ترمنځ د فوټسال سیالي پیل شوې دي. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د بیډمنټون لوبغاړو د فجر په څلورشتم دور سیالیو کې د غډون په خاطر تهران ته ولاړل. د افغانستان د بیډمنټون فدراسیون مشر مسوده اروزو ازادي رادیو ته وویل د سیالي چې د ډیر شو هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي له افغانستان څخه څلور لوبغاړي او یو روزونکی پکې برخه اخلي. د سیالي د فبروري په 14مه پیلېږي او درې ورځې بعد دوام وکړي. د افغانستان د شطرنج لوبې د یک شنبه پر سپیل شوې. د افغانستان د شطرنج فدراسیون سرونکي مسؤل عبدالخالق وایس ازادي رادیو ته وویل د سیالۍ د 100 لوبغاړو ترمنځ سپیل شوې چې درې غوره سیري به ترې انتخاب شي. د سیالۍ به اوه ورځې دوام وکړي. د آسیا چیلنج کپ سیالیو لپاره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم داخلي تمريني کمپ پای ته ورسو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به پر روانو 15 ورځو کې قطر ته ولاړ شي څو هل تخپل بهرنۍ تمريني کمپ هم پیل کړي. د آسیا چیلنج کپ سیالي تر 2 نورو میاشتو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه په ویست انډیز بایلو ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم د دوشنبه پر ورځ د نړیوالو 50 جام سیالیو په تمریناتي لوبه کې ویست انډیز ته د 3 کم منډو هدف ورکړ چې بیرته خپل هدف ساتنه ونه کړه. خغلی هوتک ویل له ویست انډیز سره لوبه تمریني و او د افغانستان د لوبغاړو پر روحي هیڅ راز اغیز نشي کولای. تمه د افغان ټیم په 2014 میلادي کال کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه د راتلونکي شنبه پر ورځ له بنگلاديش سره په ابوظبي کې وکړه. افغان ټیم درواني اونۍ په سر کې عربي متحده اماراتو ته تللی دی. او د 2014 کال سوچي ژمنې اولمپیکي لوبې د ناروې په مخکخه دوام لري. په دې سلو کې تر دې دمه ناروې 2 د سرو زرو 1 د نقره او 3 د برونزو میډالونه ګټلي. هالند په دویم مقام کې د 2 طلا 1 نقره او 1 برونز سره ولاړ دی. امریکا هم په 2 طلا او 2 برونز سره دریم مقام خپل کړی دی. روسیې، کاناډا، چک، سویډن په ترتیب سره پاتې کټګوري ګټلي. په دې سلو کې چې د روسیې په قربتو پیل شوې د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو برخه اخیستې او روسیې، امریکا، ناروې څخه باندې سلسله لوبغاړي د غلوبو تاسو ولیدی. ویل کېږي دا سیالۍ 50 میلیارد ډالر لګښت لري. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي برخه ته. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د شنبه پر ورځ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دې سیالیو کې بشپړه هیوادونه په څلورو ډلو کې په خپلو کې سیالي وکړي او افغانستان به په بی ګروپ کې له بنگلاديش، استرالیا او نیمیبیا هیوادونو سره د سیالیو ډګر ته وځي. په دې اړه رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان کرکټ بورډ هیله من دی چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په دې نړیوالو لوبو کې ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایي دا چې دې لوبډلې اوږدمهاله تمرینونه کړي، د پاکستان 19 کلنو ته یې ماتې ورکړې او په آسیایي لوبو کې هم ښه ځلېدلی، نو دوی یې بریا ته هیله من دي. په دې سیالیو کې دولت احمدزی د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو روزونکی دی. هغه وایي افغان کرکټ لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ښه چمتووالی نیولی او له تخنیکي پلوه په نړیوالو معیارونو روزل شوی دی.
څومره تیاری چې موږ کړی ده په درې وړو برخو کې، فیلډینګ کې، بیټینګ کې، بالینګ کې، مطمئن یو چې موږ هر تیاری به په بین المللي معیار سره برابر ده او انشاءالله دا پیره به موږ په دی ورلد کپ کې یا په دی جام جهانی کې کارکردګي مختلفې او خبري.
د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ نړیوال جام سیالي په متحد عربی اماراتو کې ترسره کیږي او د شپاړو سهیوادونو ټیمونه به په څلورو ګروپونو کې خپلو کې سیالي وکړي. د دې سیالیو د جدول په اساس افغانستان به د فبروري په 15مه په لومړي ځل له بنگلاديش، په 12مه نیټه له استرالیا او په 19مه له نیمیبیا هیواد سره لوبه وکړي. افغانستان د 2012 کال په نړیوالو لوبو کې له شپاړو هیوادونو څخه لسم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډالې یو غړي محمد مشتبه چې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره دوبۍ ته روان و وایي په یادو سیالیو کې د ګډون په هدف یې شپږ میاشتې تمرین کړی دی.
فرال خو ډیر زیات جیګ دی ځکه چې موږ تیر شپږ میاشتونه داسې مسابقې هم کړي دي، داسې ټیمونو سره مسابقې کړي دي چې موږ کاملا جام جهانی ته آماده ستو. مورال هم ډیر زیات جیګ دی او انشاءالله چې دا ځل جام جهانی به افغانستان ته راځي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم په داسې حال کې نړیوال جام ته لاره پیدا کړه چې د دې وړاندې د افغانستان ټیم په آسیایي لوبو کې پاکستان ته د 215 منډو په تفاوت سره سخته ماته ورکړه. د افغانستان ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون په خاطر په سریلانکا کې په امادګۍ بوخت دی. آسیایي جام سیالۍ په بنگلاديش کې جوړیږي او هغه ټیمونه پکې ګډون کوي چې د کرکټ نړیوالې شورا غړیتوب ولري. د افغانستان ملي ټیم په دې سیالیو کې له پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي.
و موریدل چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي ټیم د رواني اونۍ په سر کې عربي متحده اماراتو ته تللی دی. تمه ده د افغانستان ټیم خپله لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان په وخت پر 10 بجو وکړي. اوس به هم راشو د انجونو فوټسال لوبو ته. د کابل ښار د انجونو د فوټسال ټیمونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د المپیک ملي کمیټې په جمنازیوم کې یو لړ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د انجونو د فوټسال سیالۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې 12 ټیمونه سره لوبیږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوی دي او هدف یې د فوټسال لیگ سیالیو لپاره د ښو لوبغاړو پیدا کول دي. نجیبې زمان د دغو سیالیو له بهیر څخه دغه راپور برابر کړی چې په ګډه اورو.
د انجونو ترمنځ لدې مخکې که هم د فوټبال سیالۍ ترسره کېدلې، خو دا لومړی ځل دی چې د انجونو د فوټسال سالون دننه لوبې پیل شوي دي. د روانې اونۍ په دوشنبه ورځ سولې، افغان او امید ټیمونو خپل سیالان مات کړل. سولې په 3-0 پایله سره اتحاد ټیم مات کړ. افغان 5-1 استقلال له ماتې سره مخ کړ او اتحاد بیا هم له امید څخه په 5 ګولونو ماته ومنله. په بله لوبه کې بیا افغان 1-1 په وړاندې پایله سره سنګر ټیم ناهیلي کړ. د کابل د انجونو د فوټسال سیالۍ درې ورځې په اونۍ کې ترسره کیږي او 8 ټیمونه به هر ورځ سره لوبه کوي. ځینې لوبغاړي د ورته سیالیو ترسره کېدل د نجونو ترمنځ د فوټسال لوبې د پرمختګ لامل بولي. د افغان کلب یو لوبغاړي سمیرا وایي باید ورته سیالۍ نورې هم ترسره سي څو نجونې وکولای سي خپلې وړتیاوي وښيي.
فدراسیون نه صرف هم دا غوښتنه ده چې داسې نور ټورنمنټونه دایر کړي چې هغه جنکې چې مثلا استعداد لري او فوټبال پوهېږي ښه استعدادونه لري هغوی لپاره بهترین لاره ده چې ټیم ملي ته راشي. تنه د افغانستان سره تکینه بلکې پورا آسیا آسیا ساده که جهان ساده که ابوی خپل د ملک نوم روخانه کې او ټیم ملي ته راشم.
اخوا د جنو د فوټسال لوبو مسؤل فانوس وایي لمړی ځل دی چې د سیالي په سیو او راتلونکو کې به هم دوام وکړي.
از ما په اندغه دوم مسابقات او هم چې نورې مسابقات ډیر زیات موثر دي. افغان جنو د فوټبال سطح ډیر زیات کولای شي، مثلا په نورو ملکونو روخي زمونږ په افغانستان پر شرایط کې بیا هم کولای شي ټیم ولرو او د دوی روحیه ته ډیر زیات تقویت ورکوي. چې دا فوټسال بحث کې موږ اولین بار داسې مسابقات برگزار کړي دي او ډیر زیات خوشحاله دي چې ټول دولس کلبونه راجستر دي او انشاءالله چې له دې نه زیاتر ټیمونه ولرو.
په دې سیالیو کې دولسو ټیمونو برخه اخیستې چې په اونۍ کې درې ورځې لوبې ترسره کوي. که څه هم په افغانستان کې بېلابېلې ورزشي لوبې فعال دي، خو د ښځو په برخه کې کوم د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. کارپوهان وایي کورني محدودیتونه د دې لامل سوي چې ان حکومت هم د نجونو لوبو ته ښه پاملرنه ونه کړي.
و موریدل چې د نجونو د فوټسال ټیمونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره سیالي پیل شوې دي. په همدې سره د لوبل میدان او سنای پروګرام پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
هیڅ شی به ولري.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوري چې د کندز د ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسوالیو پر لارو غلا زیات شوی. د خلکو شکایتونه د کندز له امنیه قومندانۍ سره شریک شوی. خلک له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري او پولیس بیا وایي چې ماشونه یې ځنډیدلي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
مکمل ماشونه په طریق برقی اشتراکی کارت بانکی لري.
د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې پر نورو مسایلو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوو. په پیل کې اوریدونکو شکایت کوي چې د کندز په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو ورځو کې غلا زیات شوی، چې خلک لوټي او دغه ستونزه ورځ په ورځ پراخیږي.
محمد صادق د کندز ولایت د شرچو ولسوالۍ سره په تماس کې یو. موږ اواز لوړ مقامات ته ورسېږو. موږ دغه سره ډېر تازه دي او هر ورځ هر سهار هر مازیګر درېږي. موږ دا خواهش ته چې موږ سره اغله ورکړي چور چپاو دی مریض نه شي بیولای او دکان هر څه سودا مودا نه شي راوړل ټول چوری.
کندز ولایت د شرچو ولسوالۍ سره په تماس کې وو. مشکل نور غوښ مشکل ودا دي چې د کندز نه د شرچو د کندز په لوی لار باندې د
حاجی محمد صلاح د کندز ولایت درشی ولسوالۍ نه خبرې کوم. شر درشی او کندز په سړک کې خلکو موټرې تښتول کېږي، چور چپاول روان دی. په دوامداره توګه همدغه حالت روان دی. سل د والیو قومندان ته په دې فکر کې موږ خبرې وکړې. موږ پسې یو ګوم جواب راکړ چې کله کوم د پوسټو جوړو کله چې دغه د فلار د سب چې دښته ده په ازاده توګه باندې د حکومت مسله افراد کولی شي راشي او دغه کمزوري غلې چې دی د لارې نه نشي لرې کولی، نو دوی څنګه ولسته قسمه قسم وعدې ورکوي.
کندز څخه موږ زو دغه غلې دي چې بیا امنیت نه کې دا تلاشیان یو د غرض غروزي.
زه د کندز ولایت د شرچول سوالي سره په تماس کې ورور. موږ غټ مشکل مو دا چې د کندز د ارشن د پلار باندې پوری موږ زیات د غلو نه پازاب یو. امیر شودري یو ساتو چې په ساتره ساتره باندې لا تړلی او غټ مشکل مو دا چې ورور تلار شو مشکل دی کرایګارم شي دي.
د کندز اوسیدونکو چې ویلې د ولسوالۍ په لارو کې غلا او لوټمار زیات شوی دی، د کندز امنیتي چارواکي هم دغه مسله تاییدوي. ازادي رادیو د کندز د ولسوالۍ د اوسیدونکو دغه شکایتونه د کندز امنیه قومندانۍ لویان سید سرور حسیني سره شریک کړل.
متاسفانه سرقت های مسلحانه در مسیر
ډیر متاسفم چې مسله سرقتونو په خاطر کله ناکله د کندز او د شارچی ولسوالۍ په لوی لارې کې وسلوال غله راوځي او د موټر سورلۍ لوټوي. موږ په دې لارې څو امنیتي پوسې جوړې کړي خو هغه بسنه نه کوي. په پام کې لرو چې په دغه لوی لارې څو نورې امنیتي پوسې جوړې.
د کندز د امنیه قمندانۍ ویاند وو. د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
حکومت خرج نو سره چر دین مونږ کې پترخان او دین مونږ ولایت کې نو سره چر دین مونږ کې وګړه باندې راځي چې موږ حکومت لا نه کړل نه زابطه تکړې نو څه کار نه کوي یو څه حاجه پرې کې دا موږ کور وسته د وطن خلک مو څه کوي موږ مشکل هغه دې موږ مشکل حل کوي او خدای خانه دې وزنه برکي. السلام
علیکم. محمد پادای له ګرمن د مرګي ولا سولې څو کاڅې دې موږ سره کې په تماس کې دې دا غار به کې چې دې د مالی پولیس مې څو دې څنګه دې درې څه شي دې هغه څنګه دیر پتنګیر سیر اساسی وایم څنګه دې رجل کوم د خدای تعالی سلام پیغام کړم چې پولیس او زما د غشي له دې سلیس پولیس او د اربکان د دې پر مخ خور کی
د لګر ولایت نه ما زنګ والے د دمته دی او لګر د دې کمپاین فاتي څه خبرې کولې دا خلک سخت په پنجاب دي خلک دې سخت په پنجاب دي موږ له ټول سره واکو هله کوم څه دا غل دي لري چې
روح الله يم د کابل سر نه خبرې کوم. د ما شکایت د کابل د پولیسو نه ده. نور ولایت کې دا نه ماسي مګر په کابل کې زیات دي چې د کابل پولیس ډېر بد او خشن رفتار د کابل اوسیدونکو سره کوي. مثلا که چېرته دلته اجبور کړي چې دغه ځای کې موټر مه پرېږده هلته موټر ودرو وس دې چې راشي په یو ښه لحن په ښه لهجه تاته اجازه نشته. ډېر په بد وضعیت په بد اخلاق په توهین او تحقیق تاته دغه موضوع وایي.
زه د کندهار څخه عبدالرحیم خبره کوم. ورور د کندهار په شهر کې دغه ښکار دی د پولیس چې په خدای دغه ظلم کوي دغه ظلم کوي پر ناکې دي راوګرځي. ورور بل نه پښتنه نه ګرځنه ما دې تلاشې در په ناکې بل وال تکول بل نه اوس مخ چاته ارزو خدای د ازادي راډیو ته مو خاص کړی دی که دغه نشر کوي دغه زموږ عوام خلک به سپ ته تېپ چې دغه درغه چارناک پرې ورسوي. ورور د کمانډان در امنیت در وزیر دفاع در وزیر داخله دا به ظلم شروع دی. ورور
دار پښار وې مخوانم زابل ولایت منځ باندې د ترانسپورټ ولا زموږ ګیر ښایې سره کوم ښایې تاسو دا ورسوي ډیر مو مهرباني ډیر فرودانه به وایي دا ترانسپورټونو د مسر مخوانانو سره ډیر نه کیږي پر دا غبانی تر کیلومتر پورې ساده ساده مسر نکې بالا د کندهار تر شورا وایي یو نیم زر غواړي د لسر غواړي وایي د شورا بیا تر کندهار بیا د لسر غواړي وایي په پارچا کې د دغه 2020 کې دا شی چور د ورور سره چې د زایدي د 200 روپۍ 500 روپۍ د مرسته غواړي او پارچې نه راکې به شولې جوړ کړل دي چې د ورور د حکومت کې حکومت یې دشته خدای د دوه چاره دی وکړي.
عبدالرحمن رحمي له کندهار ولایت څخه میلاد کنیو کندهار وخت پر پولیس نو دا پولیس د یوې خوا نګر موقف د وخت چې د میلاد سره ظلم کوي هغه په دې معنی خلک اکثر وخت پولیس کې بلان نه دي دا نه د دوه سمن چې یا زخمي کیږي یا تتکیږي بیا دولت هیڅ توجه نه کوي. ډېر ډېر کې زه د شین د رښت کندهار وخت پولیس په شهادت رسېږي دا تاثیر قرآنی فقط علی استراتیجی نو ټول عامولات یعنی هک افراد چې دوه خلک ژوند ته وګورئ چې به کله شهادت ورکړي چې ما اندې نه څه د دې بیا ښایي چې په لیست شکار نه دی موږ دا ښکار ته ځنښو.
عبدالرزاق هم د کندهار ولایت نه مي زنګ ولېري پیغام یې دغه دی د کورنۍ چارو وزارت ته دی چې دغه د کندهار پولیسو تر اوسه د تقریبا دوې میاشتې کېږي ماشه نه دی اخیستی نو خو به مشکلات رامنځته کېږي. پولیس به یې غلاوي کوي یا به بل کار کوي یا به بل کار کوي نو چې دوی خپل ماش نه لري نو دوی څنګه کورنۍ مشکلاتو د خپل ژر مشکلات حل کړي.
زما دا پیغام دی د نړۍ ورو ته چې دا دوه میاشتې کېږي پولیسو ماشینه د اردو ماشینه نه ورکول کېږي. زموږ مشران زموږ کابینه زموږ وزیران خپل منکې جوړ دي پولیسو ته ماش څنګه په وخت ورسوي یا به نور چارواکو سره په څه ډول خبره وکړي. نو زما خواهش دا دی چې باید بل مملکت یو سړی راشي او زموږ د وطن سرپرستي وکړي.
وروستو یو اوریدونکو شکایت درلود چې پولیسو ته د څو میاشتو معاشونه نه دی ورکړل سوي. په وروستو یو کې دغه ډول شکایتونه زیات را رسیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ملي او محلي پولیسو ته د هغوی د څو میاشتو ځنډېدلې تنخواګانې په څو وروستیو ورځو کې ورکړل سوي دي. رضوان مراد دغه موضوع د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو او مالی چارو له مرستیال جنرال حیدر بصیر سره مطرح کړی ده.
مکمل حل شوی دی. د قوس په میاشت کې مکمل رسیدلی ماشونه او د جدې میاشت هم اوس پر بلان شوی دی. مکمل ماشونه په ټول چک اخلي او توزیع کیږي.
جنرال صاحب، مشکل چیرته و؟ آیا کومه تخنیکی ستونزه و؟ ځینې خبری رسنۍ چې په غرب کې دي دوی وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خوا داسې ظرفیت نشته او داسې میکانیزم نشته چې ماشونه په وخت رسیږي.
مکمل ماشونه په طریق د برقی اجراکی کی کارت بانکی لري. هر ولایت کې په هر ځای چې بانک وي هلته ماشونه د بانک طرف اخلي، کارت بانکی لري. ټول صرف نورستان او بعضې ولسوالیګانې چې بانک نه لري هل بیا د پیرول سیستم نه دوی ته ماش رسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو او مالی چارو مرستیال جنرال حیدر بصیر و چې ویلې پولیسو ته د هغوی معاشونه په وروستیو ورځو کې ورکړل سوي دي. د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
زه نعمت الله له کندهار ولایت څخه نړۍ کې نیولې ده. زه د ورځې کلیزه څخه خدا غواړم چې کوم ازمین دی وایي ترې اخلي باید سم بشپړ ډول یې اخلي. اخبار ولا اکسچینج ازمینه خسته ده نقل کې سوې دي. باید د مستقبل توجه اخبار ولا نقل کېږي کې دي ان جوړې دي باید دا سم اصلاح کړي.
یا به کار مزامل دولت تشاجی د ولسوالی مسلمان تیر نور د څلورو معلمانو د ناس د مکتب چې مشاجی د ولسوالی د بابرګان مکلی وشیدن کی د اخر سره زمي د بل کورتن په شکایت ورنه چې موږ د تیر کار ماشونه وکړي نه درا کړی. باید دا خبریانه باید موږ د پیغام کوو ولسمشرک او قانون مشرانو ته ورسی چې موږ معاشراتي
دا پکیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړ مقامات څخه دا ده چې د پکیا ولایت د څنګه ولسوالۍ کې اکثره په کلو کې ښوونځي نشته دي او کوم ښوونځي چې دي دا تعمیر نه لري نو شاګردان بهر کېني. نو بهر چې کېني دلته ګردونه هم زیات دي، هوا ډېره سخته خرابوي. بس په پسرلي موسم کې باید همدغه ښوونځی لپاره باید نوي مفاهیم په پام کې ونیول شي، یعنې د تعمیر یعنې یا د خیمې او ګڼ شمېر نور داسې مفاهیم باید ونیول شي تر څو د څمکنۍ ولسوالۍ د شاګردانو د ژوند امکانات شي دا تر څو برابر شي، تر څو دوی د مشکل څخه وژغورل شي.
خبرې کوم د پکتیا ولایت. زه د وزارت معارف څخه دا غواړم چې د کورس اموزې چې دی دا باید نږدې بند شي. دا ټول دې وګرځي په هر ولسوالۍ کې، په هر ولایت کې دې وسي چې کورس اموزې شاګردان لږ لري که نه لري. او د کورس اموزې کوم کورس چې خلکو ته ورکړل شوی دا د غریبانو د یتیمانو دپاره دی. د هغه دپاره هېڅوک نه لري، خالص استادان خپلې تنخواګانې اخلي.
نو پیغام دا دی چې لمن مالک مطلق دروغ وایي چې ما د ښوونځي د وزیر پرانستل دي د دوی د ولایت څخه تر مریض داود خان د مکتب د سړک پر غاړه جوړ دي په امنیت کې دي سکوتي دا دولس کاله کېږي او هغوی نه دفاع نه کړي. ټول زړې ویني، ټول کابل کنداري ویني، سړک پر روډ پر غاړه دي په امنیت کې دي.
عبدالرحمن رحمي د کندهار ولایت څخه ټول نړۍ د پرمختګ لومړی او اصلي لامل پوهه او تعلیم او تربیه ده. داسې د افغانستان لپاره هم پوهه په لومړي قدم کې باید راولو او ټوله توجه نه په سل کې اتیا فیصده توجه باید راولو تر څو ذهنیت جوړ شي. نو دا هغه کار چې جوړ شي دا به ځکه باندې خلک
مکتب نه لرو معاشونه راوځي هغه معلمان
خپل مابین کې په کومې د غوښې ته تقسیموي دې پته د دې پدر او هس وادم نه لري خپل غواړو ریاست معرفت وزارت معرفت چې راغلې یتانه ولې چې موږ سره جوړ شو هغه چې په یو سوال کې چې په تاسو کې په تاسو سره دا ما پیغام دی ټول 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 سره په تاسو باندې
زما ستیکیو د پښتو راډیو د یو د زو له سره د تاسو سره په ټولو کار خیم چې د افغانستان په کچه په خصوص د پښتو ولایت د یو بل سره په کچه زموږ په لاره کې د تعلیم د توخانی کچه ډیره ټیټه ده تاسو له نږدې نه لیدلی شئ چې کوم لیسې مکاتب موجود دي هلته شاګردانو نه چې پوښتنه وشي شپږم سنف یا د لسم سنف شاګردانو څېړلي دي هغو هېڅ نه دي زده هغو هېڅ نه دي حفظ کړي نو د بدبختانه چې هغو لاس کله خواري کړی دی زحمت کړی دی مسلکي معلمان نه لري کوم قید شوي مواد چې د پوهنې وزارت د خوانه ورکول کېږي هغه دوی ته نه دي رسېدلي نو ډېر تعصب سره وایم چې دولت او خصوصا پوهنې وزارت او بیا د پوهنې د پکسیو د پوهنې ریاست ډېر تجدي پاملرنه وکړي او دا دوی مسؤلیت لري
دا پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم زما غوښتنه د لوړپوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ کې د کبلبان لپاره د یوه نمایندګي جوړه شي که کبلبان کې او که د یاغیزي بانک کې خو چې یوه نمایندګي څمکنۍ ولسوالۍ کې پرانیستل شي تاسو باندې خلکو مشکل عربه شي دلته څمکنۍ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر افغان ملي پوځ سرتېری ملي پولیس سرحدي پولیس مخالي پولیس پولیس د ماری پرسنل استادان او ګرشمیر نور تجاران ډیر داسې مختلف نور د غاټو کاروبار خلک موجود دي زمونږ یو لسره خلک کربل باندې باندې ګټه ډیر ارچاله لري
رحمان زمي د کندهار ولایت څخه لکه څنګه چې مخکې راپور مې هم د تعلیم په اړوند و دا راپور هم دې موضوع ته متوجه دي تیر ورځ مې د کندهار تدریسي مرستیال محمد یوز نظر څخه واورېدل شموش ولسوالی کې البته کندهار اولس ولسوالی لري د شګو استادانو لپاره د تعلیم په لحاظ د $1,400 معاش دین د $1,200 دین د $1,000 معاش خو زه موافق نه یم چې د دې دا کړنه د ولسوالی کې نتیجه ورکړي او زه به هم فکر کوم په ورغلي سره د افراد دې ته ولي ځکه موافق نه یم چې د کندهار ولسوالۍ اسکتامن ولسوالۍ کې د شمار مکاتب د نوي خلاص د ولسوالۍ مثال کوم چې د کندهار ډېر په باندې پوهه او لوی ولسوالۍ د شاول کوټ ولسوالۍ یو مکتب فعال دی او هغه مکتب چې د شاول خان له ساده د هیڅ کشمار حلقوان ناس یې
له همدغه پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته ورسید. نور پیغامونه مو په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خدای پمن.